السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې وساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو لمړی پام وکړی خبرونو ته. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه خپل نوی راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلان هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې د هیواد راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راټویټ وایي د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی. هغه دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپله اکس پاڼه خپور کړی دی کړي دي. د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د طبیعي پیښو پر مهال یې د زیانمنو لاسنیوی کړی، خلکو ته یې روغتیایي خدمات رسولي او د زده کړې د پراختیا او پاکو اوبو ته د لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. هغه ویلي چې په دې موده کې 1.5 بسپنه ورکوونکو له دې صندوق سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرسته کړې او زیاتوي چې افغانان تر اوسه ډېرو مرستو ته اړ دي. د ښاغلي راټویټ په وینا په روان 2023 کال کې 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او لس میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر آهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه یې د خدمت په خاطر مننه کړې. د راپورونو له مخې د عراق له زمار ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د سوریې په رومالین ښار کې د ائتلافي ځواکونو د اډې پر لور له 15 زیات توغندي توغول شوي چې امریکایي پرسونل ته زیان نه دی اړولی. هغه دا یو ناکام برید بللی. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا توغندي پر دې اډې لګېدلي او که هدف ته له رسېدو مخکې شنډ شوي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي د فوټسال او بخې ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپله دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د شنبه په ورځ له کویت سره 3-3 مساوي شو، خو په لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه 3-1 در ایران پر وړاندې ماتې وخوړه. د 2023 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 16 ټیمونو په ګډون تیره چهارشنبه پیل شوې او تر را روانې یکشنبه پورې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې بل لمړی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د خبرګون جزئیات واوري.
اقتصاد افغانستان
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت و او فرصت یې نه لاره.
په کونړ کې سختو بارانونو د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
موټر مې وس هغه غاړي پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. هغه غاړي دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسان هم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شهر راپورې باسي.
په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید د فابریکو فعالیت ته هم کتنه کوو.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. په 15 دقیقې پروګرام کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دې ورستیو کې او په خنا غوړم قدرمن اوریدونکو په فایل کې د نړیوال بانک د راپور په اړه جزئیات اورو. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکی اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د نوي راپور له مخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی، بیې لوړې شوې او په پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ و او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیاره ښکاري او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت و او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیز ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوال د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځورېږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدي ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته،
د کندهار اوسیدونکي عبدالغنی هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ورسو، دورسو، ناسي وسکټو کوته ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د کانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر نه وروسته اورښتونو او سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ په جزوي او بشپړ ډول 900 کورونه ویجاړ کړي او 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې زیانمنه کړې ده.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوې او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د اورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت، دولت وزارت، د اورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 3 ښودلی و. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسېدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالي زیانونه اړولي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
زیادتر تخریبات از این در سایه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیات ویجاړی شوې، چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته دي. زراعتي کروندې چې خلکو کرلي وي ویجاړي شوي. زما د اوخې زراعتي ځمکه لمنځته دي چې واځي د تخمونو له درکه 40-50 زره افغانیو ورته زیان رسیدلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تارنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15-30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15-30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېساري بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت یو شمېر لوی او وړې لارې د ترافیکو پر مخ بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې سیلابونو او له غرونو د تیګو د ښویېدو له کبله بنده شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا د نړۍ ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د سونک خوړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړې دی. شاوخوا یو نیم متر یې ژور کړی او د موټرو د تګ راتګ مخه یې ډپ کړې ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلې پورې کېږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا له یوې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکي نور محمد خان د لارې بندېدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موټر مې وس هغه اړې پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي، هغه اړې دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسان هم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شار پورې باسي. نن اتم ورځ بس موږ ته د لار همدغه بند ده، غاړي زمنګ په غزګي کې ولاړ دی او به چې کم سامان پاتې شي د ډیرو خلکو نه دوه تر وړې وړه چلو تر وړې او تیل او دات همدغه د شپې دغه ورکیږي.
د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو په وجه د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او ناړۍ اوسیدونکي ګڼې ستونزې ګالي.
دا د غازی آباد مربوط د سنک پل دی چې د اسداباد او د ناړۍ ترمنځ لویه لار تقریبا د لس ورځو نه را په دې خوا بنده کړې ده. دغه سیلاب چې پل جوړ شي د وړو وسایطو دپاره هغه سیلاب اوبه کله په یوزګي واوړي کله په بلځګي واوړي هغه پل تقریبا نه کېږي، نو دواړه طرف ته مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده راواوړي او د خوا دې خوا وسایط تبادله کړي. بیا د ناړۍ ولسوالۍ او د کامدیس ولسوالۍ په منځ کې د غرون د خویدو په اساس باندې لارې بندې دي.
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د اسداباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلی سړک ته له غرونو راخویدلی تیږي او رسوبي مواد دي لرې کړي او سیلابونو وړي ځایونه دي بیرته ورغوي. په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځېدلي او همداراز خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو له منځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي. د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکنده بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. ډېرې عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ وستلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د اوومې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې له خپلې دندې استعفا کړې ده. دا له دې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لمړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اوومې میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپل استعفا لیک کې چې پوځ خبره کړې ویلي چې د ادب په مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه د اجرا کړې او زیاته کړې ده چې دی دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د دې ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لورې د دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل د دغه بېساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوي به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تېره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت دمخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یوې مرکې ته. د شاوخوا شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو استازو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو په دې وروستیو کې د افغانستان ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی دی چې هدفمند ائتلاف نومیږي. د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای دی. دی وایي د دې ائتلاف هدف دا دی چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي او افغانستان له نړیوالې انزوا ووځي. ښاغلی ستانیزی له عصمت څاروان سره د مرکې په پیل کې د خپل ائتلاف د هدف نور جزئیات داسې بیان کړل.
د هدفمند ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې دغه اوس سیاسي رکود دی، له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي. د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو، اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم دغه دره چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي، هم په دې کې کومه خبره نشته. او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت، یعنې په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزه سیب طالبان نه ګوند مني، نه مدني او سیاسي حرکت مني. په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنیو شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کی او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایې د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، نه برعکس د دې.
اصلا له یوه هیواده د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه، ډلې، نهادونه، ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي، طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي، اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. د موږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو، د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د کالیفورنیا په هنتون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د شپېتو مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو د استادو په ګډون د یو تازه جریان په اړه خبرې کولې. ژوند کروغ یې کډارد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یقیني کړئ.
طالبانو د کندهار د جهادي مدرسې د استاد محمد عمر جان اخونزاده مړینه تیرونه تایید کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکتنې د ادارې د غړي شیخ الحدیث محمد عمر جان اخونزاده د مړینې په اړه وویل چې د کاز د بلوچستان یالات مرکز کوټې ته نږدې په نوي کلی سیمه کې د یو جماعت ملا امام هم و چې د وري په یو دیرشمه نیټه ناوخته د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له نږدې کسانو. د 15 دقیقې بحث په ترڅ کې به تاسو چې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي او کوربه به یې عصمت څاروان وي تاسو د دې پیښې پر عواملو او د طالبانو د حکومت د دې چارواکي د وژل کېدو پر انګیزو بحثونه واورئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوسمهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترشرونه ژرندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي.
د شمسید په نوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکه 15 کاله وړاندې جوړه شوه او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلروي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانه تولید موږ لرو او سره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانه پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توجه وکړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ګرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا یې اول بار د ګرنج دا ټول جوړو. بیا ورته د ګرنج دا مکمل دا چا دا غیر چا غره جوړو. بیا د مو د مخه د پاکستان سره تل او مو د کندهار ولې خپل په کندهار سره جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلان خو یې جوړو او دا غتر څنګه یانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونې مسولان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترشلونه ژرندې نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترشلان نوپال او دوپال او تخم پاشو ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته ترشل او د نوپال او دوپال د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبری برخې پای ته راورسیدو. په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو چې عصمت سروان وړاندې کوي، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک وایي تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. د طالبانو حکومت د دې راپور موندنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرستیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راټویټ ویلي د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی. هغه پر یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. د عراق له زمار ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د دوه امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلاو او ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې نن خپله درېیمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. د لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 15 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت ساپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېدا تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدی شي نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کس و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ارواښاد محمد جان اخونزاده په اړه چې تاسې خبر کې هم یا په خپلو خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه و، د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخ او خلکو نه یادېږي. هغه واقعیت چې شوی د واقعا د امارات چارواکو او د هغې ټولنې دپاره د دیني قشر دپاره او طالبانو تحریک دپاره یو لویه ضایعه وي، خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ او ستاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتي اعظم یا لوی مفتي یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه دراوتو په وخت د موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی و او ژوند یې له لاسه ورکړی و. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک کار شوی و چې چاودیدو څوک یې درلودل، او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري، او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي. مثلا د جلال آباد په سراج العمارہ باغ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسې. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسې. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، درمان انصاری صاحب ته، تاسو ته پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو ځنګلتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کتر کمه د نیمې پیړۍ نه را په دې خوا زموږ تاسو امیشتې ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوي کرښې پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسني حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د چې دوی په خپله دا نور ته ډاډ ورکوي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل د کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نه شوي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي، او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم پته البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن وبخشه ساده صاحب، تاسې په خپلو خبرو په پیل کې ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمنۍ څه تازه خبره نه ده، او دا هم دا موضوع مهم له د دوی دواړو خواوو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري، مشکل لري، نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپلې کورنۍ په پاکستان کې ساتي، او ولې هلته تګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه وي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او غم همدا وه. له بلې خوا نه په خپله دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکن نه ده چې د داغي د استخباراتو د نظر نه لري یا د غوی تر څارنې لاندې نوی شوي. د سکتورونو تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وی په هماغه کوټه کې هغه هم چې د جومات نه ووت همداسې کار پوه شو. د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او حوالی حبتالله ته هم نږدې پاتې شوی او داسې ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی. نو خامخا دا کېدی شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پرې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوا نه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه وایي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي. نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس افغاني رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې دا کار شوی.
ډېره مننه، سلامت اوسې انصاري صاحب. لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکی لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي. ځینې وایي چې کورنۍ هم هلته دي او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاري صاحب تاسو مهرباني.
بله،
غږ مو.
زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی تازه لوړ پوړی وي، کټیک پوړی، حتی د ولسوال او د مدیر په کچه، د مامور په کچه هم، کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دیزی د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وي ځان خادم ګڼي، د هغه کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا داغه هماغه د چارواکیتوب په سیمه کې چې داغه سلطنت او امارت او د مشرتابه ساحه وي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسېږي. نو دې کې به دوه ګټې وي. یو خو دا ده چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ، بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیه په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنۍ د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. دا غیږي د فقرا او د حال نه به د دوی بچي په خوندې کې خبريږي، خويندې او مېندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبريږي، په کلیوالي ژوند کې به خبريږي، په خارجي ژوند کې به خبريږي. د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کیږي او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونږ سي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه چې خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نورې ټولنې لپاره پیدا کړی شي. او په لویه کې به دغه حالاتو او سترو جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ خوندي.
سوال دا ده انصاری صاحب، دلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب هم اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخواني غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګري جنگ دی، دا حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خدا دا چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، یو ډېرې پراخې خبرې دي، او هلته د هغې ملک له راس تر قاعدې چارواکي او مسؤلین، خصوصا استبلیشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکان سی غوندې هم په چا پلورلی شي، یو څوک وژلی شي، د عافیه صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي، د یو بل ملک د یوې ډیپلوماټیکې نمایندګۍ مشر د ملا ضعیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي، او د اسلام آباد په زړه کې په حفصه مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي وژلی شي، د هغې ځینه نجونې او میرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي، نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هیواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري، دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی، ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو، امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استبلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی په کار، او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي. یو خدا ده چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیلې خواوې دي، چې حتی ویل کېږي چې په پوځ استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسو اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل، آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي، د ټي ټي پي ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نورې ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي. البته د وروستۍ حمله مسؤلیت نه دی منلی. لا
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د نن د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توتی په کار اچولي په مختلف وختونو کې، چې ممکن دا هم یو بیلګوي او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پیږئ چې افغانستان هیڅ کلند د داعش ځاله نه وه، نه دا او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د ایسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی، او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بیل یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش، که داعش ده هم بیا تر دا غوی تر چتر لاندې ده، او که په غیر داری پاکستان مستقیم وی هم، ځکه چې په دی اواخرو کې مثلا دوی ډیر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسنی حاکمانو باندې برلاسه ولدي کار واخلي، او دوی تر ډیره بریده پورې اوس دا غوی نتخو ته جواب نه ورکوي، او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قرطیفا ودروئ، دوی دا کارونه مانه برلاسه چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لوی سړکونو جوړول اضافه شو، نو بنان دا چې ګوري چې دای زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لوی پروژې هم نه ودرئ، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پیښوي چې یعنی په اسانه مونږ د یو ډول سبق ورکول دي،
د دې مشرتابه ته چې ګواکي کلاس مو ورسېږي نو دا څه هم کوي شو لبلې خو تاسو ګوري چې په اخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده هر ورځ په هر ځی کې تاسو ګوري درنونه په چکر دي په کابل په قندهار په کندوز عملا لیدل کیږي او خلک انځورونه خپري او اوسنی حاکمانه کې لا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دغه کنټرول وکړي شي نو دا هم بیا هم د پاکستان د امکاناتو نه استفاده په افغانستان داسې لوبي روان دي او کیږي نو موږ د پاکستان نه هیڅ کلم دیو ښه گاون په حساب کم د نیکی تمه باید ونه لرو هر آنی چې دا وس برشي موږ چې چلی شي موږ ځپلی شي موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب امدادی محمد عمر جان اخونزاده ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودلی شي فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وی نه ساتي هلته فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي
زه فکر کوم چې نه یوازې دا بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره د ملاضعیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بهرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي د ملکانسي مسله د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و د هغه سره چې کوم جنایات وشوه د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو قومي مشرانو ملکانو په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شر خو دوی لیدلی دي تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا وینو چې عملاً وینو چې دوی کورنۍ له همال تدین
یعنی دغه که اشد مجبوریت نه وي زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ژوند
سره اشد مجبوریت څه کېدای شي حکومت یې په لاس کې دی څه مجبوریت
نو نه پوهیږو خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهیږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي ګیروګان دي دلته ځای نه لري په ځان باور نه لري په خپل امنیت باور نه لري په خپله کرسۍ باور نه لري یا معصومانې هلته سبقونه وایي دلته د نجونو مکتبونه نشته هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته ځي دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی یو مسلمان چې څه د ځان لپاره خوښي هغه به د بل مسلمان لپاره هم خوښي او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی نو کله چې موږ او چارواکي موږ او ولس او چارواکي موږ چې چارواکي موږ خپل ځانونه خادمان یادوي الله سید القوم خادمهم د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي نو کله چې د قوم مشر امیر وزیر والی ولسوال قومندان زما خادم شي نو خو ولس یې اوتومات بادار شو دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي عرضه مطابق تقاضا کله چې دوی دلته اوسي موږ وګوري زموږ ژوند وګوري زموږ د ولس فقر وګوري زموږ بدبختي وګوري دغه چې ځان هم احساس کړي ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدوی خپلې نجونې خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه را وړي چې دا دې آزاد شي دلته که فقر وي برق نه وي مثلا سړک خراب وي امنیت ښه نه وي په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي پخوانیو چارواکو خو هم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به یې هلته وه، بچي به یې هلته وه، کورنۍ به یې هلته وي، قتل به یې دلته او قتل به یې هلته. دغلته اوس هم ځینې څه چې ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې کورنۍ په قطر کې دي، په عربو دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي، فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دې وطن کې ګټې دلته به تفیز ما سره زما پیسې دلته اخلي او په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې تاوان ما ته ټکس زما نه اخلي او مصرفې هلته. نو دغسې ستونزې به راځي، نه یوازې دا بلکې نورې.
سلامت اوسه انصاری صاحب. کوروادن سادات صاحب، پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده لوژل کې د وروسته له هغه سره پاکستانی شناختی کارت هم موندلې دی، او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی. که مو یاد وي دی اختر منصور سره هم دوی دغسې ادعا کړې وه چې له هغه سره هم پاسپورټو پاکستانی شناختی کاردو. فکر کوي چې اکثرو طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیستی دي؟
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو، او هغه به فکر کوم یو د هغه مجبوریتونو نه دوی چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لاکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو، د افغانستان دی، قوم کور پلار ټبر یې معلوم دی. خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي، دا خپله د څه کې بیانګر دی. هغه څوک چې مثلا په خپله د پاکستان د استخبارات سره مل وي، بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي، یعنی ښکاره یې کړي؟ خو خبره دا چې دوی په دغه متل کاري چې یو تیر دوه فاختکه، دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو، په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي.
ډېره
مننه. دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو، او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجری مسره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه. سلامت اوسه ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، همدارس ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
ساعت